السلام علیکم په افغانستان کې د ماسپخین دو بجې دي دوستانو د ازادي رادیو دا یو ساعت خبرونه ځوان فکر ونیس خبرونه ته ځنګړ شوې ده چې د فیروزی عزیزی په قربتوب به واورای خو تر هغه مخکې پام وکړئ د دې ساعت څو مهمو خبرونو ته د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مسؤل فدریکا موګیرینی نن په کابل کې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره ولیدل. د افغانستان د ملي امنیت ریاست د کابل په سروبي ولسوالۍ کې د طالبانو د یو پوځي مسؤل د وشل کېدو خبر ورکوي او د اسلام آباد سترې محکمې د هغو دوو هندو خویندو د خوندیتوب امر وکړ چې په دې وروستیو کې د اختطاف او په زوره د مسلمانولو راپورونه خپاره شوي دي. د خبرونو تفصیل د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مسؤل فدریکا موګیرینی نن په کابل کې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره ولیدل. میرمن موګیرینی او ولسمشر غنی په یو ګډ خبری کانفرنس کې د افغانستان روان وضعیت د سولې د پروسې او د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو په اړه څرګندونه وکړې. د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مسؤل راتلونکو انتخابات مهم وبلل او په دې برخه کې له افغانستان سره د همکارۍ ژمنه وکړه. ولسمشر غنی هم د سولې د پروسې په اړه خبرې وکړې.
سوله او د جنگ پای تر سوال هغه فرصت ده چې مخصوصا ولس باید پک شامل او راتلونکي مشورتي لوی جرګه فرصت د افغانستان ټول ولس ته پیدا کوي چې په آزاد توګه او په اساسي توګه خپل راتلونکی خپل افغانان وټاکي.
د اروپای اتحادیې د بهرنیو اړیکو مسؤل فدریکا موګیرینی کابل ته تر سفر مخکې په اسلام آباد کې له پاکستاني مقاماتو سره د افغانستان د وضعیت او د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړې. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست د کابل په سروبي ولسوالۍ کې د طالبانو د یو پوځي مسؤل د وشل کېدو خبر ورکوي. د ملي امنیت په اعلامیه کې راغلی دي چې ملا رشید او څلور نور طالب وسلوال د افغان ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې وشل شوي دي. په اعلامیه کې ویل شوي چې په دې نښته کې یو شمېر ملکي وګړو ته هم مرګژوب لوښتې ده خو په بیان کې دقیقه شمېره نه ده په ډاګه شوې. د ملي امنیت عمومي ریاست دغه راز دا نه دي ویلي چې په سروبي کې دا عملیات کله شوي دي. افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د امریکا او طالبانو په خبرو کې د ښځو حقونه د افغان حکومت لپاره قطعي سره کرخه ده. صلاح الدین رباني پرون د بیلډ په نوم جرمنی ورځپاڼې سره په مرکه کې په قطر کې د سولې د روانو خبرو ملاتړ وکړ او وویل چې د افغانستان روان کړکېچ د حل یوازنۍ لاره خبرې دي خو هغه زیاته کړه چې په افغانستان کې به د نجونو پر تعلیم هیڅ راس محدودیت ته اجازه ورنه کړل شي. نوموړي ټینګار وکړ چې د تیرو 13 کلونو لاسته راوړنې باید قرباني نشي. وروسته له دې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکا او طالبانو ترمنځ په قطر کې خبرې پیل شوې. افغان حکومت په پرله پسې ډول له دې کبله نارضایتي ښودلې چې په دې خبرو کې څنډې ته پاتې شوی دی. د اسلام آباد سترې محکمې د هغو دوو هندو خویندو د خوندیتوب امر کړی دی چې په دې وروستیو کې د اختطاف او په زوره د مسلمانولو راپورونه خپاره شوي دي. حکومتي پلټونکي تحقیق کوي چې آیا دا دواړه خویندې په رښتیا تختول شوي وي او په زوره مسلمانې او بیا واده شوي او که نه. دا دواړه هندوې خویندې او د هغوی میړونه په سن ایالت کې د حکومت تر کنټرول لاندې امن کورونو ته استول شوي دي. دواړو خویندو ویلي چې دوی د مارچ په 6مه خپل ژوند ته د تهدید له امله او اسلام ته د اوښتو په نیت د خپلې کورنۍ له خبرولو پرته له کورونو وتلي دي. د پاکستان حکومت د اسلام آباد د سترې محکمې قاضي ته ویلي دي چې حکومت به د دې هندو خویندو د قضیې په اړه خپل تحقیقات په یوه اونۍ کې بشپړ کړي. پاکستاني چارواکو ویلي د دې قضیې په ارتباط د هغه ملا په ګډون چې د دواړو خویندو نکای کړې وه یو شمېر کسان نیول شوي دي. دموکراتانو د امریکا د 2014 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د رول په اړه د ځانګړي څارنوال رابرټ مولر لخوا د چمتو شوي بشپړ راپور د خپرېدو غوښتنه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د سنا د عدلي قضایي کمیټې جمهوري غوښتونکي مشر د دې تحقیقاتو د سرچینې په اړه د څېړنو غوښتنه کړې ده څو روښانه شي چې آیا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د انتخاباتي کمپاین او روسیې ترمنځ کوم سازش شوی دی او که نه. د امریکا لوی څارنوال ویلیام بار د مولر د راپور څلور مخیز لنډیز د یک شنبې په ورځ کانګرس ته وړاندې کړ چې پکې ویل شوي وو نه ټرمپ او نه د هغه کوم استازي له روسیې سره په دې انتخاباتو کې د لاسوهنې لپاره لاس یو کړی او همداراز ویل شوي وو په دې اړه چې ټرمپ به کوم جرم یا سرغړونه کړې وي موثق شواهد نشته. د کانګرس د استازو جرګې چې دیموکراتان پکې اکثریت دی پرون د مارچ په 15مه نیټه پر ښاغلي بار غږ وکړ چې د راتلونکې اونۍ تر سه شنبې ورځې پورې دی د مولر بشپړ راپور کانګرس ته وسپاري. او د آذربایجان د پایتخت د نظامی نومې سیمې په یو سوداګریز مرکز کې پراخ اور لګیدلی دی. د آذربایجان د بیړنیو حالاتو وزارت ویلي چې د ډګلاس سوداګری مرکز کارکوونکي تخلیه شوي دي. د ازادي راډیو د آذری څانګې خبریال وایي چې د اور مړ کولو ډلې چې هلیکوپترونه هم پکې شامل دي لا هم نه دي توانېدلي چې اور په بشپړ توګه مړ کړي. تر دې دمه د دې اور لګیدنې سبب معلوم نه دی. دا د دې مهال مهم خبرونه.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه وخت مو په خیر د دې ونی د ځوان فکر خبرونه ته په خیر راغلی. په دې هیله چې ازادي رادیو تعقیب کوي د موږ د خبرونه واورې چې نن په دې خبرونه کې په څه بحث لرو زه به تاسو وایم. په دې خبرونه کې نن موږ په افغانستان کې د پوهنې پر وضعیت همداشان د پوهنې پر کیفیت خبرې کوو. په خبرونه کې را سره درنه میلمانه هم حضور لري او همدارنګه د افغانستان د پوهنې وزارت خبرې او نظرونه به موږ واخلو. همداسې د تاسو نظرونه چې تاسو خپرونه اوري د مونږ له دې وړاندې د خپرونې له پیل نه مونږ په فیسبوک کې هم دا موضوع شیر کړې وه او شریکه کړې مو وه چې تاسو خپل نظرونه موږ ته پرېښي دي هغه به وایو او همداشان تاسو به د ټلیفون پر کرښه راواخلو چې د مونږ له میلمنو نه تاسو کومې پوښتنې ولرئ یا هم کوم نظرونه وړاندیزونه ولرئ نو موږ به یې په خپرونه کې شریک کړو. په خپرونه کې له ما سره ښاغلی عطاالله ویسا چې په افغانستان کې د پوهنه په برخه کې دوی فعالیت کوي رضاکارانه ډول فعالیتونه ترسره کوي او همدارنګه عبدالله معصوم هم یو خغلی عبدالله معصوم هم په افغانستان کې د پوهنې په برخه کې فعالیت کوي. دوی هم د پوهنې د برخې یو فعال دی او همداشان بالکل عزت الله روشن هم د پوهنې د برخې یو فعال دی او همدارنګه دوی ښوونځی لري چې افغان ماشومان ته پکې تدریس کوي او هڅه کوي چې افغان ماشومان باسواده کړي او په دې برخه کې دوی هم فعالیت کوي. لومړی پوښتنې ته راځو یوه خبره چې هیره نسي یا دا چې موږ یوه بله میلمنه به هم له ځان سره ولرو او کېدای سي د خپرونې په لړ کې راسي او خپرونه کې اشتراک وکړي چې راورسېده هم نو موږ هغې ته مایو او همدارس کوشش کوو چې د افغانستان د پوهنې د وزارت کوم چارواکا یا کوم استاد یې راوخلو په خبرونه کې دا د یادونه ورته چې باید منګه لدی وړاندې د پوهنې وزارت سره زیاتې یعنی هڅې مو کړی چې هغه هم په خبرونه کې لزان سره ولرو خو متاسفانه چې لپاره پسې اړیکو بیا هم ونه توانیدو خو بیا هم هڅه کوو چې د خبرونه په لړ کې له هغه سره خبرې وکړو. میرمن شکریا جلال زئی هم په افغانستان کې کوشش کوي چې د پوهنې په برخه کې د نجونو لپاره زمينه برابر کړي او دوی هم په دې برخه کې فعالیت کوي. ټول تخرغ لاس ته خیر راغلی. لومړی پوښتنه له ویسا صاحب کوو. ویسا صاحب تاسو ډیر کلونه کېږي هغه چې څومره کلونه کېږي په خبرونه کې به یادونه وکړي او وبوي چې څومره وخت کېږي تاسو په دې برخه کې فعالیت کوي. تاسو نه لومړی سوال دا دی یا لومړی پوښتنه مې دا ده چې تاسو په افغانستان کې د پوهنې وضعیت څنګه ارزوي؟ مهرباني.
سلامونه د ازادي راډیو ټولو درنو همکارانو تاسو د باس ګډونوالو او درنو اوریدونکو ته دا چې موږ د 2000 رئیس په افغانستان کې کار کوو خو وضعیت د معرف چې دی هغه تر اوسه پرې لا د ولس هغه باور نه دی ترلاسه کړی چې د معرف د خدمات څخه موږ او لسټوله راضی سو. یعنی لاګن ستونزې موجود دي چې د هغه ستونزو چې کوم موږ معرف ته وړاندې کړی دي معرف ته مویل دي دوی هغه ستونزې نه دی حل کړي. یوه ستونزه په معرف کې لډې وروخته د فساد خبره چې موږ کړې ده بار بار مو کړې ده تاکید مو پر همدې باندې کړې دي خو بدبختانه چې همدا فساد روان دي نو ځکه زموږ هغه کوم سیستمونه چې دي هغه لا تر اوسه پورې په مکمل تور باندې نه دي جوړ شوي. دویمه خبره دا ده د خدماتو مسله چې راځي چې خدمات کمزور کمزوري ټکنی دي همدې فساد ور باندې تاثیر کړی دي. درېمه مسله لا هم په د کمیت په لحاظ باندې چې په افغانستان کې تقریبا 35 میلیونه پر ماشومان محروم دي، بدبختانه چې همدې معرفت ورته تر اوسه پورې د زده کړو زمينه نه برابر کړي، چې ګڼې شونځي باندې دي او د دې شونځي لا زیاته برخه هغه سیمې دي چیرې چې لا د نجونو شونځي موږ نه لرو. لا هم لا ډیرو سیمو څخه موږ د دولسم ټولګي یو خور فارغ نه لرو، چې دا هغه ستونزې دي چې تر اوسه پورې موږ معرفت ټکنې کړي دي.
وساس تاسو فکر کوئ چې دا یوازې د افغانستان یا د افغان حکومت بیا د پوهنې وزارت وظیفه ده دنده ده چې دوی باید ټول افغانستان کې ټول ماشومانو ته د زده کړو زمینه برابر کړي، کنه نور بنسټونه هم کولای شي دوی سره همکاري وکړي؟
په لومړۍ درجه کې په دغه سټولونو کې لکه افغانستان غوندې هیواد کې لومړۍ درجه مسؤلیت د حکومتونو دی، ځکه چیرې چې جګړه تیریږي، چیرې چې مثلا یو ټولنه ځپل کیږي، چیرې چې ارزښتونه له منځه وړل کیږي، په هغه ټولنو کې بیا لومړنۍ درجه مسؤلیت چې دی د حکومتونو دی. کوم حکومتونه کوم ادارات چې رامنځته کیږي همغه ادارات. د دې تر څنګ د نړیوال ټولنې هم یو مسؤلیت جوړیږي، ځکه چې دلته نړیوال فنډ مصرفیږي، نړیوال ډونران دلته کار کوي، لکه یونیسیف چې د چلډرن یا نرسي یا یو شمېر نور هغه نهادونه د ECW او د دې ترڅنګ یو شمېر هغه نهادونه چې د معرفت په برخه کې دي پانګونه کوي، د هغوی هم مسؤلیت جوړیږي چې دی کم پنډ چې کم لري هغه پنډ په هغه سیمو کې مصرف کړي چیرې چې اشد ضرورت دی، چیرې چې اړتیا ده. لومړیتوبونه باید وپیژني. دلته په معرف کې لومړیتوب چې دی موږ دولت ورکړی دی، که څه هم په اصول کې هر کورنۍ هر مور پلار والدین مسؤل دي، لومړنۍ درجه مسؤلین دي چې دی د خپل اولاد راتلونکي غم مخوري، زده کړه وکړي، ښوونځي ته ولیږي، که نر وي که نارینه وي که ښځینه وي دا باید ښوونځي ته ولیږي. ولې چیرې چې مثلا بدبختي رامنځته شوي، چیرې چې جګړه تېره شوي، چیرې چې امکانات نه وي، غربت وي، د کوم هیواد چې شپېته سلنه در فکر تر کرښې لاندې ژوند کوي، هلته بیا لومړۍ درجه مسؤلیت چې دی هغه د دولت دی، د معرف دی، چې باید معرف په صادقانه مسؤلانه ډول باندې خپل خدمات چې کوم دي، د کومو خدماتو تعهدا چې نړیوالو ټولنې افغان حکومت ته ورکوي، قانون کې چې کومه ماده دی ذکر کړې ده، د همغې مادې د همغې تعهد له مخې بیا دی مسؤلیت لري چې همدغه خدمات په شفاف سم ډول او په متوازن ډول باندې تر ټولو سیمه پورې ورسي، نه چې یوازې زمينه موږ ته په ښارونو کې برابر شي، بلکې ستونزه دا ده چې افغانستان یو غرنۍ هیواد دی او زموږ ډېرې ستونزې چې دي هغه په لیرو پرتو سیمو کې دي، یوازې مراکز نه، په مراکزو کې موږ کولای شو چې په دې برخه کې خصوصي سکتور هم زموږ سره مرسته وکړي. ولې دولت چې دی ډېر زیات فوکس باید پر لیرو پرتو سیمو کې. تاسو پوهیږئ چې د 2001 څخه راورسته چې کله چې په افغانستان کې موقت حکومت رامنځته شوی دی، بیا د هغه څخه 2-3 کاله وروسته چې په افغانستان کې کوم شونځي بندي پاتې شوی دی، بدبختانه چې دا شونځي تر اوسه پرې بندي پاتې دي. د معرف اراده چې د پدې کې سخت کمزورې ده، د دې لپاره هیڅ اراده نه لري، که څه هم دی د اداره یو دغه اداره جوړ کړې ده، خو محرومیتونه بیا عدالتي هم دی رامنځته کړي.
ډیره مننه تاسو قدرمنو اوریدونکو. له ما سره په تخنیکی برخه کې زما همکار عبیجان دی، نو هغه هڅه کوي لکه څنګه مې چې مخکې ویلې معرف وزارت سره خبرې وکړو، په خپرونه کې به له هغوی سره اړیکه ونیسو، د هغوی نظرونه او د میلمنو پوښتنه او همداشان تاسو چې اړیکه نیسئ پوښتنې لرئ د تاسو پوښتنو ته به ځوابونه درکړي. زه به تاسو ته د خپرونې د اړیکې شمیره ووایم چې تاسو کولی شئ په دې شمیره باندې موږ ته زنګ ووهئ، اړیکه ونیسئ. نو که شمیره ځان سره یاداشت کوي هغه دا ده چې 0999 40 40 او یا هم 0 202 55. یو ځل بیا هم وایم که چا یادښت کړی نه وي نو بیا دې له سره یادښت کړي، 0 199 40 45 40 0 202 55. او د خبرونې بل محترم میلمه ته راځو او پوښتنه وکړو. معصوم صاحب، ویسا صاحب د ستونزو د مشکلاتو یادونه وکړه، تاسو څه فکر کوئ تر دې دمه چې د افغانستان د پوهنې په برخه کې زیات پانګونه سوي ده، زیات مصارف سوي دي، او همدارنګه د نړیوالې ټولنې لخوا لکه څنګه چې ټولو افغانانو ته معلومه ده، خپل حکومت هم په دې برخه کې زیات مرستې هم سوي دي، تاسو یې دلیل په څه کې بولئ چې ولې دغه مرستې په ځای نه دي لګول سوي او ستونزې تر دې دمه لا هم پر ځای پرتې دي؟ مهرباني.
بسم الله الرحمن الرحیم. د ازادي راډیو لیدونکو کتونکو ته او د میز غړو ته سلامونه او احترامات. وساس ډېر خبرو ته اشاره وکړه چې فساد ماشومان چې محروم دي، چې مونږ پوهنه یعنی هغه مصارف چې دلته شوی دي داسې ځای کې شوی دي چې مونږ نه یو توانېدلی چې د افغان ولس ته تعلیم ورسو پوهه ورسو ځکه زمونږ د وسا صاحب د خبرو په تایید باندې یو غرنی هیواد یو په غرنی هیواد کې یعنی هر څومره چې مونږ وکولای شو باید تعلیم ته کوښښ وکړو تعلیم منځته راوړو یعنی تعلیم د خلکو په زړونو کې د خلکو په ذهن کې رشد ورکړو د دې لپاره مونږ راځو د غرونو یادونه د دې لپاره وکړه چې مونږ باید په هره ساحه کې مکتبونه ولرو او دا تر ډیره حده همدغه غرونو مونږ ته ستونزې جوړې کړې چې د یو ځي خلک نشي کولی لرې ځای ته یعنی لرو ساحو ته د ښوونځي لپاره
بالکل معصوم صاحب کېدای سي نورو هیوادونو کې تر دې لا زیاتې نورې ستونزې واوسي چې هلته ځینې هیوادونه خو داسې دي لکه وړې وړې جزیرې یا څنګه ووایم چې داسې هیوادونه دي هلته اوبه زخته زیاتې دي یو ښار له بل ښار نه لکه زموږ او تاسو له یو هیواد نه بل هیواد ته چې سفر کوو داسې فرق لري خو هلته بیا هم د پوهنې وضعیت سم دی دا سمه ده چې مونږ افغانستان له نورو هیوادونو سره پرتله کولی نه سو هغه دلیل هم دا دی چې دلته افغانستان کې څلوېښت کاله کېږي جګړه روانه ده خو بیا هم تاسو یوازې همدغه د افغانستان غرنیتوب ستونزه بولئ که نه بل څه شته
د دې ترڅنګ فساد د چارواکو نژمنتوب ده چې نه غواړي چې هغه ساحو ته پوهه ورسوي چې ډېر لرې پرتې سیمې زه به راشم چې د کابل ښار مثال به ورکړم کابل ښار کې درې څلور لیسې دي چې په ښه ماحول سره جوړ شوي د امنیت له لحاظه دي هر څه امکانات هلته شته ده ولې چې د کابل ښار لرې سیمو ته لاړ شي هغه امکانات چې دلته شته هغه مکاتبو کې نشته دلته چې کوم استاد راغلی تعین شوی د هغه لیسه کې نشته ده دلته چې کوم په کومه سویه درس ورکول کېږي په هغه ساحه کې په هغې سویه سره درس نه ورکول کېږي یعنې دا مجموع هغه ستونزې دي چې معارف ټکنی کړی ده او په دې سره یوازې بله لاره دا ده چې د استادانو نه تخنیکی کېدل یعنی هغه استادان مونږ اوس په مسلکي استادان نه لرو دا یو بل ډېر غټه ستونزه ده چې دولسم سیم نه څوک فارغ سي اتومات د استادي بخش ته راوړي دا ډېر غټه ستونزه ده چې بیا د دې تر څنګ د ښځو نه شتون په هغه ساحو کې چې زیاتره پښتني سیمې دي په هغه ساحو کې د انجونو استادان نه شتون د ښځو استادان نه شتون دا ډېر غټه ستونزه ده چې د کورنۍ زړه نښه کوي چې خپل انجونې مکاتبو ته ولیږي او په هغو باندې درس ووایي یعنی دغه مجبوري هغه ستونزې دي چې معارف ورسره لاسه ګرېوان دی
ډېره مننه کورودان راځو روشن صاحب ته روشن صاحب تاسو په افغانستان کې خصوصا بیا په کابل کې په دې برخه کې فعالیت کوي ښوونځی لري که تاسو راته ووایي بغلان کې بغلان کې ښوونځی لري ډېر ښه که راته ووایي چې تېره ورځ ولسمشر په خپلو خبرو کې دغه یادونه وکړه چې په افغانستان کې د 15,000 ښوونځیو له شمېره یا له ډلې 8,000 یې تعمیرونه نه لري آیا تاسو د تعمیرونو د نشتوالی هم یوه ستونزه بولئ چې کېدای سي په دې برخه کې چې کوم ښوونځي چې هلته تعمیرونه نشته ودانۍ نشته دا هم ستونزه کېدای سي چې ماشومان ورته را نیسي یا زده کړې هلته ونوسي که نه نور ستونزې هم شته چې داسې ستونزې چې ښاغلی وسا صاحب او یا هم معصوم صاحب یادونه نه وي کړي تاسو مهرباني وکوئ مهرباني
بسم الله الرحمن الرحیم د دوستانو په اجازه تاسو ډیره مننه چې موږ ته وخت راکړ په ولتم راو بللو واقعا چې په افغانستان کې خصوصا په ولایتونو کې تعلیم کیفیت ډیر کمزورې دی او دا چې تعمیرونه خلا پرې ده چې د استادانو کمښت هم هلته ډیر زیات موجود دی او هغه سیستمونه چې باید یو ښوونځي کې تعقیب شي هغه بالکل وجود نه لري ما شخصي ښوونځی په بغلان د کیلګي د دوشي ولسوالۍ مربوطې هلته جوړ کړی دی چې هلته بالکل شخصي ښوونځی وجود نه درلوده او هلته زموږ قوم دی خپلوان دی هلته زه میاشت کې یو ځل زما حالات سارم چې کوم خواته موږ روان یو واقعا چې هلته تعلیم ته ډیره کمه توجه شوې ده ښوونځي شته دي خو نه پکې په داسې په ترتیب استادان شته دي نه تعمیر خو بیخي نشته خو یو خیمې دي هیڅ نه دي برابرۍ که چېرته یو ورځ باران کیږي نو شاګردان نشي راتلی چې هلته ګډول کې حتی منظم فرشونه هم نشته دي چې هغې باندې شاګردان کینی د اوبو هغه نشته دی ورته نو دا مشکلات دي چې هغوی دغه نه ډېر
دغه سیمې چې تاسو یادونه وکړه چې هلته ښوونځی لري هغه سیمه څنګه ده وضعیت دغه سیمې څنګه دی امنیتي اړخ نه کوی یا لري د لښار نه څه ډول
نه دا کې لګی منطقه ده چې د کابل مزار په عمومي سړک پرته منطقه ده حالت تقریبا د 5000 فامیل ژوند کوي دولتي مکتب کې اوشتل لري حالت بیا یو غدي سن پرود دی چې نیم خلک د سن اغاړي ژوند کې نیم دی غاړه
د دې غاړه یعنی کار ته نږدې زیاده
پلو خمرې ته نږدې دی 2 کیلومتر لار ده لکه آباد منطقه ده ډیر خلک کې وسیږي نو تعلیم ته توجه حالت دمر نه ده شوی نو موږ مجبور شو چې حالت یو شخصي خوندای جوړ کو تاسو وګورئ موږ هلته د شپږم صنف شاګردانو نه چې کله ارزیابي کوله هغوی دویم صنف ته هم نشو کوی چې هغه لیول پوره کړي ځکه چې دا دوی ته باید توجه نه وه شوې تعلیم هغه استادان یا ریګولر منظم نه ورغلي درسونه منظم نه وو دغه مشکلات دي کنه نو په دې خاطر هغه شاګردان موږ په دویم دریم کې جذب کړي چې دا د شپږم او دوم صنف شاګردان وو او ورځ تر بلې هلته اوس موږ دغه معیار ډیر منظم ورته جوړ کړی دی استادان هم ورته ډیر د شپږم پاسو دغه ورته نیولې دي او اکثریت شاګردان ورځ تر بلې زیاتېږي چې موږ په 2019 کې دا ایجاد کې یو کال اوس پوره شو نو تقریبا موږ د 600 شاوخوا شاګردان هلته جذب کړي دي هم جنکی دي هم لکان دي هلته د جنکوی بيخي مکتب نو
بالکل روشن صاحب کبلاندو کې راتو وایي چې میرمن جلال زی تم نو بت راسي او روس لغینه بعد اوریدونکو وړي کې راخلو دغه غګونو به او نظرونه به پختو که تاسو راتو وایي چې تاسو خپل یو شخصي خوانځای لري څه فکر کوي د شخصي خوانځي او زیاتې دل یا جوړول کدای شي مرستو کې معرفت برخه کې کنه خپل معرفت وزارت یا د افغان حکومت او دولت په دې برخه کې خپل فعالیتونه زیات کې او دولتي خوانځي جوړ کې
لکه څنګه چې موږ تاسو پوهیږو چې د افغانستان زیات نفوس ځوانه طبقه ده او په دې نشي کولای دولت چې اوازې په دې برخه کې هغه کوي نو شخصي خوندوی ته اشد ضرورت دی چې خلک باید په دې برخه کې سرمایه گذاری وکړي او ځکه چې په هر مکتب کې تاسو لاړ شئ نو آلته بيخي د دولتي مکتبونو کې گنجائش نشته دی هغه نشي جذبولای په همدې کابل کې په قلعه شانان کې موږ آلته وسیګو البته یو متوسطه مکتب جوړ شوی دی چې نه ایسم برابر نه دي مساید ورته او ډیر زیات مشکلات لري نو شخصي خوندوی ته باید چې توجه وشي او دا بیاوازې د دولت نشي کولای شي د دونو شاګردان ته
ډیره مننه ډیره مننه میرمن جلال زی تاسو ته خبرونه ته خلاص وي او تاسو نه د موږ پښتنه د عادت تاسو د البته د انجونو د خزو په برخه کې فعالیت کوي چې دوی څنګه کولای شي زده کړی وکړي په دې برخه کې د انجونو مشخصا د انجونو په برخه کې خبرې کوو چې څه فکر کوي د کوم ارقام چې د سیف د چلډرن ادارې یا په افغانستان کې د ماشومانو د ملاتړ نړیوال دفتر لازادي جو سره کومې شمیرې چې شریک کړې دي 3.1 سلنه افغان ماشومان خوندي ته نزيته د غې نیمایي انجونې دي یعنی نیمایي زیات انجونې دي تاسو فکر کوئ ولې افغانستان کې د الکانو په پارتله په ټوله کې خو ستونزې زیات دي ولې انجونو ته د زده کړو زمينه نه برابرېږي لاملونه مشخص کړئ مهرباني
بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه تاسو ته قدرمنو ګډونوالو ته عام چنان اوریدونکو ته وړاندې کوم ډېر زیات مننه په ډېر پوره باست مهم مسلکی باست زه غواړم لږ دغه بحث چې وشو ورونو چې کومه خبره یاد کې یو څه شاته وګرځم بیا بیرته پیراشم یو دا چې دا مسولیت یوازې د حکومت نه ده دا ډیر لوی ملي مسولیت ده هر فرد مسولیت او ملي مسولیت شو وايي بیا مسولیت تقسیم او دولت هم خپل وند اخلي او همدارنګ د خلکو ګډون ډیر زیات مهم ده د خلکو دلچسپي چون هر تقاضا ارزه خلقي کله چې تقاضا په خلکو کې موجوده وي خوانځي اتمن جوړيږي او مهمه ده چې مونږ متاسفانه تر اوسه نه دی کړل شوی چې یو لویا مردومی شورا را منسته کو چې هغه خپل قوت ولري پغی کې هغه قومي انډوال او هغه مخور شخصیتونه راټول کو چې هغه دی بند خوندوی په خلاصون کې زموږ سره مرسته وکي او تر ټولو مهمه دا چې مونږ کمپاین وکړو مخصوصا د دولت مخالفینو ته قناعت ورکو چې په سیمو کې معرف چون غیر سیاسي ده باید اجازه ورکړي چې معرف خپل کارونه په آزادانه شکل مخکې بوت بل مهمه خبر ده چې ملي تجار ملي سرمایه گذاران باید پنګونه وکي په تعلیمي سکتور کې البته بدون د شک نه حکومت به یو حقوقي چوکاټ ورته جوړوي او دوی په دې برخه کې باید د ملي مسولیت دی روی سرمایه گذاری وکي زما هیله ده چې دغه قسمت په یو د دوت په شکل دی وطن دوستي د دوت په شکل باندې خپل یو بخش د سرمایه اختصاص کو معرفت ز پروند قندهار نه راغلی يم کابل ته الته چې کوم شادمن صاحب چې کومه سرمایه گذاری په تعلیمي سکتور کې کړې ده په افغانستان کې بیساره ده بی‌نظیره ده او باوجود د چې دولت هیڅ نه و کومه کور سره نه ده کړې بدون شک چې سونز ډیر زیات دي سلیقوي برخورد ټولو لوی سونز ده چې د بعض ولایتونو سره مخ کیږي متاسفانه بودیجی په اختصاص کې کیږي په کتابونو پر سوال کې کیږي د معلومینو په استخدام کې ورسره کیدای غیر مسلکی برخورد کیږي معرف کې فساد مسله ډیره مهمه ده عدم تعهد دی او ضعیف ملی روحیه ده په مونږ ټولو کې آریا او یوازې په خپل چوکۍ باندې سریخ یو ستراتیژیک دید د دې ملک لپاره نه لرو یو خیراندیشی او یو محاله فکر د دې ملک لپاره نه لرو فکر نه کوو چې دې ملک مالک یو کبه دا ورځ را باندې راغله بیا تختو د ملک پریدو چې کله بیا فرصت راغی د فرصت سره مونږ برا پیدا کیږو هلدا چې مونږ باید فرصت ایجاد کو ادا خپل د نوې نسل ته باید دا فرصت ورکو بل مسله دا ده چې د خزینه او په مسله کې دا یو څه اختصاصي مسله ده په کلتوري او فرهنګي مسایلو پورې اړه لري او په امنیتی مسله پورې مستقیما اړه لري ځکه ډیره مشكله ده چې یو تعداد فامیلونه په بدو امنیتی شرایطو کې خپل جنکی ته ځوان جنکی ته اجازه ورکړي چې غلاړي شي د خپل یو لوی مشکل ده او ادمي باور د جنکی په تعلیم باندې فکر کوي چې جنۍ ده خو مثلا مصرف وکوم زیار سره وباسم وخت بي ځای کوم ولې چې کله دولسم خلاص کې بیا غا واده کې زما مال نه ده آل د چې دا زموږ ملي مال ده ته یو خيار سړی د کور او باسه ولاو کته ته ګټه راسي کنه راسي د ملک ته ګټه راسي د دې چې یو جاهل اولاد پر دې سړی تور کې خده کې یو خيار اولاد ورکی ز دې ولس په جبه پولیس باندې غ کوم چې دا تاسو مسولیت احساس د مسولیت وکړي تاسو فکر وکړي چې په کال د کیفیت او د کمیت موضوع ده په کال دولس میاشتو کې یو مور یو پلار خوانځي ته ندي چې پښتنه وکي د اولاد د وضعیت څنګه درس وایي آیا ازري لري آیا صحت یې ښه ده آیا دغه اخلاق برخورد خوانځي د ټولنې سره صحیح ده کنه دا نه کې ولبیا توقع لرو چې ډیر متحد وزیر دی ولرو ارزي خدمات د سم وي سرک می دی جوړي چې تخپل اولاد تربیه نکي ته توجه ورته ونه کړی څنګه ته توقع لري چې په دې وطن کې د ښه ډاکټر را پیدا شي په دې وطن کې د ښه انجینر را پیدا شي په دې وطن کې د تعهد را پیدا یعنی دا هغه پروډکټ دی هغه تولید دی چې مونږ دې وطن دغه نوې نسل دی چې مونږ بیا وطن ته ورکو او مونږ دغه لوی ملی بشری ناورین په مقابل کې بي تفاوت پاتې شي دا موضوع دی او سکتوري موضوع پیسې راخسته دا سکتوري موضوع نه د ملی موضوع د ډیره مهمه موضوع ده او د هر فرد مسولیت تر ټولو مهمه ده چې معرفت خپل مسولیتونه تقسیم کړي زه په هیګم چې معرف په هیڅ صورت نشي کولای دومره لوی بار یوسی په داس شرایطو کې چې دغه وزارت د سلیقو ښکار شوی دی قومي نفاق ښکار شوی دی په هیڅ صورت نشي کولای مهمه ده چې دا مسولیت مونږ وګور کو
ډیر مننه ډیر زیات مننه قدر مون اوریدونکو د ټلیفون پر کې د خبرونه ملمو وایم یا اړیکه نیولې ده چې مونږ به راوخلو له خوست ولایت نه خغلی استوري اړیکه نیولې ده ورسره خبرې وکړو سلام ستوري مسای ستوري صاحب
سلام علیکم تاسو ته او د رادیو اوریدونکو مېلمانو ته خبر سلامونه ونه کېله وړاندې کوم
وعلیکم سلام مهرباني وکړئ ستوري صاحب که تاسو راته وایي په خوست کې د پهنه وضعیت او کیفیت هغه ولایت کې څنګه دی
ډیر زیات مننه خوست ولایت خوشبختانه د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې خلک متمدن او د علم په سره زیات مینه لري کدا سه اوریدلې په ځینو ولایتونو کې مونږ په ډېر ولایتونو کې باند خونځلرو یا تړل شوی خونځلرو چې ورته امنیتی تهدید یا کوم نور تهدیدونه شتون ترډیر ولایتونو با کوي ولې بیا ما غستون چې ټول هواد کې شتري خصم ورزن خالی نه دی.
بله، که تاسو را توای چې داس تاسو یادونه کړه د هواد نور ولایتونو په پرتله خوست د خوست کې د پهنې وضعیت یو څه دی، تاسو دلیل څه بولی؟ آیا الته خلک دغه برخې ته ژمن دي؟ حکومت په دې برخه کې کار کړی دی که څنګه؟ مهرباني.
دلته څو اړخونه ډېر مهم دي. لومړی دا دی چې په خوست ولایت د افغانستان له یو امن ترین ولایتونو څخه دی، یعنی دلته کوم امنیتي او دغه نور تهدیدونه نشته چې هغه د جناکو د ښوونځیو لپاره یا د هلکانو د ښوونځیو لپاره تهدید اوسیږي. دا یو فیکټور دی. دویم فیکټور دا دی چې د خوست خلک په خپله ما وړاندې وویل نسبتا متمادن دي او د علم پوهې په ارزښت باندې پوهېږي. هغوی په خپله هم په خوست کې په خصوصي ښوونځیو هغه تعداد چې تاسو وګورئ بیخي زیات دی، یعنی په خوست کې دا د خلکو لیوالتیا او علاقه هم په خپله د خلکو هغه روشنګیري ده، هغه د خلکو روشنفکري ده چې غواړي چې خپل ماشومان یې په ښوونځیو کې داخل شي. او په زمن کې دلته د معارف د ریاست له لورې هم ډېر ښه کارونه کېږي، ډېر ښه پیغامونه ورکول کېږي. او موجوده په اوس وخت کې د خوست معارف په هغه د ریاست له لورې په ښوونځیو او په مدیریتونو باندې امریتونو باندې لرې پرتو سیمو کې هم هغه کار روان دی، نظارت ارزیابي کېږي. یعنی دلته دغه څو فکټورونه مشترک د دې سبب ګرځېدلی دي چې د خوست معارف نسبتا ښه اوسېږي او هغه ستونزې تر ډېره حده پورې حل شوي وي.
ډیره مننه له تاسو، کور ودان خیر وسی. نو ګورو کوم بل اوریدونکی د ټلیفون پر کرښه اوسي، له هغوی سره به خبرې وکړو. بلې، سلام. ستړي مسل. وعلیکم السلام. تاسو څوک او کوم ځای نه مو اړیکه نیولې ده؟
بس عزیز صاحب، تاسو او ټول مېلمنو ته سلامونه کوم. خیر احمد زید السلام.
علیکم سلام. اغلی احمد زی، که تاسو را توی د افغانستان له کومې سیمې مواری کنی ولې نه، تاسو په خپل سیمه کې د پوهنې وضعیت څنګه ارزوي؟
منه نکړنی زکو پاکستان کې اوس سم مهاجر یم، خو زموږ ټول کورنۍ افغانستان کې ده. نو څنګه نه هر ورځ خبرې کوم او هر ورځ ورسره معلومات لرم، خو دا پوښتنه مې ده او دا یو ارزو مې ده او یو هیله مې ده چې کندهار ولایت ډېرې ولسوالۍ لري، خو تر اوسه پورې بدبختانه چې هیڅ ښوونځی او هیڅ لرغه ورته نه دی رسېدلی. ان د میوند پوښتنه هم چا نه ده کړې، د میوند ولسوالۍ یعنی زموږ دغه واړه ماشومان کله هم ځوانان چې دا بیا ترهګر خپل لوک ته جذبوي، زموږ تعلیم یافته کسان هم زموږ په خپلو خلکو باندې ختمېږي. نو دا صرف غني صاحب ته پکار ده، ټولو ده تعلیم چارواکو ته پکار ده چې دې غم وخوري. دا خو داسې نه کېږي بس چې تعلیمي کال پیل شي، دا ختم شي بیا بل پیلېږي. دې باندې خو لږ د خدای لپاره لږ نظر وکړي او لږ یې توجه ورته وکړي.
ډېره مننه کور ودان. ښه، تر دې دمه خو کوم بل اورېدونکي نړۍ یعنی ټلیفون پر کرښه نه دي او اړیکه یې نه ده نیولې. بیا هم راغزو ویسا صاحب ته. ویسا صاحب، تاسو په دې برخه کې رضاکارانه ډول فعالیت کوئ، څومره کلونه کېږي چې په دې برخه کې فعالیت کوئ؟ او که راته ووایئ چې د تاسو دغه رضاکارانه ډول فعالیتونه همداشان نور کوم کسان یا نور بنسټونه چې په دغه برخه کې فعالیت کوي، د تاسو او د دغو نورو بنسټونو کې فعالیت وکړي او یا هم کوي په دې برخه کې فعالیت، څومره ګټور تمامېدای شي؟
موږ مخکې یو یادونه مور وکړله، تقریبا له 2009 موږ فعالیت کوو رضاکار توری. تر ټولو مهمه دا ده چې مدني ټولنې فعالان، قومي مشران دی فعالیت وکړي، کار وکړي. که کار وکړي په عام ذهنیت په جوړولو کې ټولنې، مدني ټولنې دا ډېرې ګټورې تمامېدلی سي. او د معارف سره باید رضاکار فعالیتونه د ټولنې لازمن ورسره وي. کچیرې دی د رضاکار تورې کار موږ ونه کړو، یوازې مسؤلیتونه دولت ستونزې لري، معارف موږ ټولې ستونزې منو. ګورئ، تا زموږ معارف چې دی د خپل ستراتیژیک پلان چې کوم جوړ کړی دی، دا تر اوسه پورې دی تکمیل کړی نه دی. درېیم ستراتیژیک ملي پلان د معارف چې دی دا ماتل دی نړیوالې ټولنې ته، نړیوالو ډونران ته ماتل دی، چې دا به تر 2014 کال پورې به دی نړیوالو ډونران ته موجود انتظار وي، تر څو زموږ د معارف له بندو ښوونځیو له کتاب تر تعمیر نیولې دا به ټول هغه وخت تکمیلېدلی سي چې نړیواله مرسته زموږ تر سره وي. خو نړیواله مرسته بیا یو شی را دی چې هغوی ته موږ خپل اعتبار د لاسه ورکړی دی. ډېر هغه څه چې په معارف کې وسوله معارف فساد وسو په معارف فساد موجود دی د دې اعتبار لپاره باید موږ د نړیوالو سره ګډ کار وکړو او د معارف پر خبرې کې داسې کسان چې مثلا دی موجوده کسان یا تیر و یا راتلونکي وي دوی باید نړیوال ته قناعت ورکړي ځکه نړیوال فنډ چې دی هغه په د درېیمې نړۍ په ډیرو هیوادونو کې مصرفیږي په کمزورو په وروسته پاتو هیوادونو کې مصرفیږي تر څو چې هغه ټولنه وده وکړي د تعلیم پرمختګ وکړي تعلیم تر هر انسانه پروژتي او په نړیواله سطح کې مې بې سوادي چې په نن په نړۍ کې تقریبا 50 میلیونه ماشومان محروم دي هغه ټول له زده کړو څخه برخمن کړي نو د دې سره رضاکار فعالیتونه چې دي هغه ډیر مهم دي یعنی هغه یو کلیدي رول لري تاسو زه هغه یو څه ته اشاره کوم تر ډیره پورې چې خپل زموږ د ټولنې ډیرو کسانو مثلا په ښوونځي کې د ناسمو شرایطو یا د زړه د ناسم فرهنګ له وجې دوی خپلو بچانو ته خپل لون ته اجازه نه ورکوله اما موږ وکولای شو موږ وکولای شول چې همدغه دود مات کړو او په یو شمېر سیمو کې په هغه سیمو کې چیرې چې ناممکن وه هلته زموږ خویندې ماشومانې ښوونځیو ته روان شوې یعنی دا د فعالیتونو د مدني فعالیتونو نتیجه وه چې همدا کار وسو او ډېرې هغه ښوونځي چې بندې وې بېرته خلاص شوې نو زه له ټولو مدني ټولنو له فعالانو څخه غواړم چې دوی په دې برخه کې په مسؤلانه ډول باندې چون موږ د په ټولنیز ډول باندې همدې ټولنې ته مسؤول یو په انساني طور باندې همدې ټولنې ته مسؤول یو چې په خپلو ټولنو کې کار وکړو ځکه په یو هیواد کې چې 40 یا 45 کال جګړه تیره سوي هلته به فکر خامخا وجل سوی وي هلته به ارزښتونه موږ خامخا د لاسه ورکړي وي پخوا موږ داسې نه وو نو دلته مسؤلیت بیا د هغو ټولنو د هغو ځوانانو د هغو فعالانو د ژورنالیستانو د ټولو نهادونه دي چې دوی په ګډه باندې کار وکړي دولت خو به همدې د تعهد له مخې چې کوم تعهد یې ورکړی دی د دې له مخې مسؤلیت لري چې خدمات ورسوي تر ټولو پورې تر هر پرده پورې د هر ماشومه پورې د هغوی پر مخ باندې ښوونځي خلاص کړي خو دا چې ستونزې لري ستونزې موږ یاد کړلې ستونزې موږ وویلې چې مثلا موږ په افغانستان کې لا تر اوسه پورې دومره بودیجه نه لرو ګوره زموږ د معارف هغه کوم کم قیمت چې دی هغه کم دی د سیمې د هیوادو په څیر باندې موږ نه یو موږ په کال کې د یو ماشوم دپاره نه شپېته تر اویا پورې آخري حد موږ لرو چې دغه پیسې دي دا ډېرې کمې پیسې دي په دې کې تر معلم تر معاشاتو تر تعمیراتو تر کتابه تر هر څه پورې تر ټولو امکانات تر لابراتوار او تر درسي موادو پورې دا ټول موجود دي.
ډېره مننه. وعلیکم السلام. خبرونې ته په خیر راغلی. تاسو څوک او کوم ځای نه مو اړیکه نیولې؟
غازی محمد اسیر یم د پاکستان تاسو ته مننه ته اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام. په خیر راغلی اسیر صاحب. په پکتیا کې هلته کراتو وای ماشومان ته د زده کړو زمينه برابر ده غوي خوانځي ته دي
ولا پکتیا کې خو زمينه صحه د پوره خاده د خصوصي مکتبونه صحیح دي دا کې مثلا په وخت سره درسونه معلمان کتریال سره برابر دي د دولتي مکتبونه چې دي کنه دا کې په وخت نه معلمان راځي او واخ واخ رسختیا دې ډېر ورته وینم دا غورا ځنن دا غورا دا بس دې چې شولې یو ما خو تا خو په پښتنه لرم دې په دې شپولې سو په مینمانه را سوال دې کنه
مهرباني
دې شپې دې چې دې په شه خلک په لسم سیم کې دې بس درسونه نشته بس ورږي لا نشي لیکلای نو دا په لا اسناد ورکړي دا په افغانستان سره او جاپان نه د دولت سره یو خلکو سره
ډیر مننه موږ دې تاسو پښتنه واخسله بیا هم ګورو چې کوم بل ښه سلام ستړي مسې خبرونه ته بخیر راغلی.
السلام علیکم.
وعلیکم سلام. تاسو څوک کوم ځای نه مواړی کني ولې؟
ډیر مننه. سلامونه تاسو ته ملمنو ته او د ازادي راډیو ټول اوریدم کو ته فیصلا خاموش ما زابل ولایت می تماس
خاموش صاحب لتازو هم ورته پښتنه لرو هلته په زابل کې د پوهنې وضعیت څنګه د ماشومان مکتبونو ته ځي کنه په تیر بیا انجونو ته اجازه ورکول کیږي چې خوانځي ته ولاړ شي کنه امنیتي وضعیت څنګه دی تدریب پښتنه را جواب کوي کوم بل خپل تاسو پښتنه لري نو مهرباني وکوي
ډیر مننه وزارت په کتو سره مخکې کسان امنیت دی مسایده نه وای نو مشکلات لري چې نه ټول و سمنیت خبره منسته او خپل طالبان هم دغه وینا کړې ده دې ترنو موند ته چې خپل لورګانی او خپل زمون د سمن تواصل مکتبونه ته ولګي شونځي ته دا لګول خو هم اجازه سره ده او دغه تر څنګ د پوهنې او تیر کلونو څخه اوس ډیر په مخ تللی ده او ډیر پرمختګ کې کړی ده. خو یو ستونزه چې ده هغه د عامه پوهاوی نشته. دلته ښوونځي پام ماري پریاست لخوا هم ورته زمینه مساعده وي، د امنیتي کوم مشکل هم نه وي، دغه جوړ شوي دي چې څوک نه غواړي چې ماشومان ښوونځیو ته ولېږي، بیا که وغواړي نارینه ماشومان لېږي، یعنې هلکان لېږي او جینکۍ دلته ډېر اکثریت نه غواړي. نو له مخکې نه وضعیت ښه شوی ده، خو غټ مشکل چې ده هغه عامه پوهاوی نشته چې ټولنو کې بیا په تېره څوک نه غواړي چې نجونې ولېږي مکتب ته. نو هغه مشکل هغه ده چې نه امنیتي مشکل ده او نه کومه بله ستونزه ده، بس خپله دغه د ټولنې اخلاقي په نظر په دغه هغه باندې نه شي کولی څوک ښوونځی ته ولېږي. خو د ولسوالۍ په پرتله په ښار کې بیا ډېر نجونې مکتب ته ځي او خپل درسونه
تاسو کومه پوښتنه لرئ په دې برخه کې مشخصه؟
ما پوښتنه دا ده چې دوی څنګه کولی شي چې د ټولنه د جنګ ځپلې ټولنه دا د دې ته داسې هم پوهاوی ورکړو چې د دې ذهنونه دې ته اماده کړو، یعنې دوی دې ته لېواله چې درسونو ته خپل بچي ولېږي، زمن لوګانې او دغه ولېږي. دې په باره کې باید څنګه وشي، تصمیم باید ونیول شي، د دولت وظیفه ده، د عوام
ډېره مننه کور ودان ښه وخت لري. د پکتیا نه موږ کوم اوریدونکي چې پوښتنه وکړه له هغوی ویلې چې په شپېلې څو کې زده کوونکو ته داسې اسناد ورکول کېږي، نو کله چې هغه ځای نه فارغېږي کومې زده کړې چې کړي هغه کیفیت نه لري، دوی آن املا لیکلی نه سي. معصوم صاحب دې برخې ته ځواب ورکړي چې څنګه کېدای سي ماشومان یا هم ځوانان چې له ښوونځیو نه فارغېږي او دوی باسواده او با کیفیت زده کړې کړي او باسواده فارغ سي، څنګه دا کېدای سي؟
په افغانستان کې عموماً ستونزې د هغه ستونزې د معارف برخه بیا شته ده، خو خصوصاً بیا د شپې لسه کې هغه زده کوونکي شپې لسې ته ځي چې د ورځې مصروفیت ولري، د کور نفقه یې په غاړه وي، هغه اشخاص دي چې د کور نفقه هم تمویل کړي او د نفقې تر څنګ تعلیم هم وکړي، او په دې شرایطو کې کېږي چې کیفیت چې کم شي، ځکه هلته بیا په صنفونو کې شاګردان زیات چې د معارف په لایحه کې دېرشو نه تر پنځه دېرشو خوال د شپې په ښوونځیو کې شاید تر پنځوسو شپېتو پورې مونږ شاګردان جذب کړي وي، او د هغه اساس دغه ده چې په دې کې هم کیفیت له منځه ځي، هغه څومره د پوهنې هغه درک چې ده هغه هم له منځه ځي، او استادان هم هغومره چې څومره د سهار وخت د غرمې په ټایم کې هغومره ښه درس ورکولی شي، د ماښام ټایم کې هغه ستونزې سره مخ کېږي، یعنې د ماښام ټایم هغه ته زیاتره د مونږ د استادان هم چې دي دا حق زمبایي په هغه ټایم کې استخدام شوي دي، او حق زمبایي په دې معنا چې دوه ټایمه درس ورکړی، دریم ټایم ته هم چې دی راغلی درس ورکوي، نو دا حتما د هغه زده کوونکو په روحیه باندې منفي تاثیر کوي او نشي کولی چې هغه په ښه توګه سره اخس کړي. زه راځم یو بل هغه ته یو بل ته به اشاره وکړم، سوټ انالیسس به زه د پوهنې وزارت کې لکه تشریح کړم، ځکه دا ډېر مهم هغه ده. سټرینت او ویکنسس چې هغه داخلي ارګانو پورې مربوط کیږي، نو سټرینت زمونږ په پوهنه کې دغه ده چې مونږ لیواله شي درس وایو، اولس لیواله ده درس وایي، خو والی ویکنسس هغه د مونږ د ضعف نقطه دا ده چې مونږ هغه معیار نه ده برابر کړی د پوهنې لپاره چې هغه مونږ خلکو ته ورسوو، د استادان هم مسلکي نه دي ګمارلي، د نجونو لپاره هم ښځې نه دي ګمارلي. په دغه اساس باندې یعنې وی خوانه کولی شو چې تعلیم وکولی، له بلې خوانه مونږ تعلیم نه بیرته محروم شوي، یعنې دا که دواړه سره پرتله مونږ باید دواړه سره یو ځای کو او یو ښه نتیجې ته ورسېږي. او بل اپورچونیټي مونږ سره دا دی چې نړیوالې ټولنې مونږ سره د ایشیا فاونډیشن د یونیسف دا ټولنې مونږ سره په دې برخه کې کار کوي، دا دې اپورچونیټیانو مونږ باید استفاده وکړو، د پوهنې وزارت مونږ خلک ټول باید له دې حالت نه استفاده وکړو تر څو هغه تهدیدونه چې مونږ سره دي لکه ټریټ چې دي هغه د امنیتي لحاظه دي مکاتب ته کوم ضرورت زرا رسیږي د دې پاساس باندې کولای شي چې څلور وړه سره مکس او خو راتلونکي د افغانستان لپاره جوړ
کړي. مننه میرمن جلال زې یو بل اوریدونکو چې زابل نه تماس نیولې واړی کې نیولې و هغه ویل چې ستونزې یو څه حل دي خو عامه په هواي په دغه ولایت کې نسته. تاسو کلاندو کې راتو وای څنګه کېدای شي څنګه امکان لري چې ټول افغانانو ته ټول افغان ولست دغه عامه په هواي ورکړل شي چې هغه د خپل انجونې په تیر به انجونو ته دا زمينه برابر کې اجازه دي ورکړي چې هغه از دکړې وکړي. مهرباني
ډیره زیات مننه. ګرچې ما وخت چې په اور پړاو کې دا غوښتنه وکړم چې د بس ډیر وخت چون دغه وخت ډیر قیمتي دی او ازادي راډیو ټول کلو باندو کې اوریدل کیږي دا په دوه بخښو تقسیم کو یو بخش د کیفیت او یو بخش د حلارو د ځکه ستونزو باندې اکثره مونږ کلیوال پیږي ولې د حلار مهمه دي چورته وخیو تر ټولو مخکې د دینې چې زابل ته لاړ شو چون خاموش زه فکر کوم چې ما ورسره ولیدل قندهار کې او سره د نورو دوستانو هیله احمد زی خور چې کومه موضوع مطرح کړل د کوم چټ پایس باندې کوم تهدید پایس باندې مطرح کړ ډیره ستراتیژیک موضوع ډیره مهمه او د افغانستان د ملي بقا سره تړلې موضوع زه فکر کوم چې تر ټولو مهمه خبر دا ده چې موږ د دوو ستراتیژانو نه استفاده وکړو د خلکو په ویښه لوکی و دا چې مون د تشویق نه کار واخ نور رول ماډل ورته جوړ کو مثلا مختلف پروګرامونو کې د دوی نستای نه وکړو او امدارنګ وضعیت مقایسه کو چې کوم چا تعلیم کړو چا چې نه د کړی او د نور منطقي هیوادونو مثالونه ورکو دا یو بخش چې مون کولای شو په اما په هوی کې ګټه ریپورت بل تر ټولو مهمه مسله دا چې مون کله کله غو ډول تهدید چې مون ته متوجه ده د عارف سره د ادم دلچسپي د ادم متحد هغه هم دوی ته پګوته کو مثلا کوم تهدید چې موږ ته متوجي دغه د چمون په نړۍ کې یو تر هغه قوم پیس باندې معرفي شوی او دلیل دا چې موږ خام مواد یو د نور د جنگونو د پاره ځکه کوم ما ز تعلیم وکم ما ته درې مملکت د اوس قناعت نشي راکوي چې د افغانستان حکومت تخریب کما ما ته نړۍ ما ته قناعت نشي راکولای ځکه زه خپل لاجیک لرم زما سره خپل ستراتیژي زما سره خپل فکر زما سره خپل سوچ شته دی او ما خپل ګټ خپل سنجولې دي نو د سیمې هیوادونو میو تعداد پدې کې په لوی لوس باندې وړي چې دغه خلک بیسواده پاتې شي ترڅو د دوی ذهن خالی وي او د دې د استخبارات په واسطه باندې ډک شي او د سوند توکو پیسې باندې د ترګرو پیسې په نورو نامونو باندې د استفاده شي تر ټولو مهمه خبر چې احمد زی خور وویل هغه دا و چې یو بخش د ټولنې چې تعلیم کوي بیا هغه د غیر تعلیم یافته په واسطه لمنځ ځي یعنی دغه انجن امداسي ګرځي او رن شوی ده زما هدف د دې خبر نه ډیر فشار ده چې اول مون احساس د مسولیت وکي زه احساس مسولیت وکم چې په زابل کې واخور تحصیل ونه کی تعلیم ونه کی نو هغه به بیا خپل بچانم بي سواد راوړي چون هغه پرزشت تعلیم نه بي وخت چې بچان دغه غیر تعلیم یافته شول نو هغه ماته تهدید ده زه باید دغه د سلف پروټیکشن یا د ځان ساتنې یا د ځان د سکیورټي په خاطر باندې باید د ملي سوچ او فکر ولرم په وګمحاله کې چې ماته کوم تهدید متوجه دی هغه په دې معنی نه چې ماته زما بل نسل ته متوجه دی هغه تکلیف شمالي دی لیدل په مکتب کې په پانتون کې فاکولټه او ماسټري کې چې ما کوم تکلیف لیدل زه نه غواړم چې بل افغان هغه وګوري نو زما باسته دی چې اول په کیفیت باندې باس وشو هغه منصفانه د کیفیت د مارم په 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 کوم وصول چې اوس وازه شي په غی باندې بس وشو قبل د بس موضوع ده مهمه موضوع ده ډیره مهمه ده دومره موضوع ده چې حل لارې خلکو ته پیشنهاد کو زما نظر ده هر چیرته چې ځو ک یو ثانیه وخت ملرو خلکو ته باید دا پیغام ورسو چې باید تعلیم وکړي تعلیم یګانه کلیت ساسو د ټولو سوند د خلاصون د پاره ده او مونږ باید دا ورته ورسو چې تعلیم باندې څوک نه کافر کیږي برعکس بی تعلیم سره کېدلای شي چې کافر شي چون هغه د خدای د لارې نه ده خبر چون هغه د رسول د لارې نه ده خبر چون هغه نالوسته ده کله چې یو سړی تعلیم یافته شي نو هغه به قران عظیم شان باندې په تفسیر او ترجمه باندې پیږي او هغه به کولای شي د خپل اسلام نه هم دفاع وکړي متاسفانه چې موږ په کلو باندې کې همدا ویل کی چې مکتب ته لاړې ته کافر کیږي او د سیستم امریکایي د حال ده چې مون تجوید لرو په مکاتبو کې تفسیر لرو په مکاتبو کې حدیث شریف لرو دنیات لرو ټول کتابونه لرو او زما هیله ده چې ماره په دې ارسه کې هغه د زمونږ د تګو تند نور هم ماته کې دغه مزامین نورم ورزيات کې چیرته چې تقاضا دې مزامین ته زیات ده په زمند دي چې ساينس ده نور مسائل ته چې دینی مسائل دي هغه نورم بډایه کې نورم کار ورته کې مخصوصا هغه د حدیث راوخلی هغه آیاتونه راوخلی کوم کې چې الله تعالی امر کوي چې تاسو باید زده کړئ نو باسته ده چې مون باید احساس د مسولیت وکړو. دا موضوع یوازې معرفته ورپرین نه، دا زموږ مسولیت دی. موږ هیڅ لار نه لرو غیر د دینه چې تعلیم وکړو. موږ سره هیڅ بل اسلحه نشته. موږ په سیمه کې اوسېدلی نشو. اصلا د افغانستان بقا د تهدید سره مخ ده که چېرته موږ تعلیم ونکړو. بنان زما په نظر باندې دغه دوه ستراتیژیانې چې یوه کې تشویق وي، یوه کې تهدید وي، باید خلکو ته په ګوته شي ستونزې او دوی مکلف شي تر څو ښوونځي ته لاړ شي. خو تر ټولو نه زما پیشنهاد دا ده چې معرف په لویه کچه باندې د افغانستان په یوه ملي شورا رامنځته کړي چې هغه د بندو ښوونځیو د خلاصون دپاره کار وکړي.
ډېره مننه قدرمنو اورېدونکو. موږ د خپرونې موضوع په فیسبوک باندې هم سره شریکه کړې وه او ډیرو ملګرو او اوریدونکو خپل ستونزې او نظرونه له موږ سره شریک کړي دي. یو ورور چې مجیب رحمان کریمي نومیږي، له نورستان نه یې موږ ته په فیسبوک باندې کمنټ ایښی ده. وایي زموږ په ولایت کې خو د شاګردانو څخه د استادانو شمیر زیات دی، یعنی شاګردان کم دي خو استادان زیات دي. خو دا ښه خبره ده چې استادان زیات دي. په دې هیله چې تاسو خپلو ماشومانو ته دا زمینه برابر کړئ، اجازه ورته ورکړئ چې حداقل د زده کوونکو شمیر هم زیات سي. یو بل ورور هم عصمت الله عمران نومیږي، له کندهار یې کمنټ ښایي ده. وایي په نوره نړۍ کې زیاته بودجه د پوهنې په برخه کې مصرفي کې، لیکن په افغانستان کې دا کړنه برعکس ده. او همدا ډول ابو انس حفیظ له کونړ نه کمنټ ښایي، وایي د کونړ نړۍ ولسوالۍ ساو کلی کې د پوهنې بهیر ډیر کمزور دی. ښوونځی ودانۍ نه لري او مسلکي استادان نشته. د جنکو تعلیم مخه نیول کیږي او صرف ابتدایي ښوونځي هلته شتون لري. همداشان له پکتیا نه، د پکتیا د آریوب ځاځی ولسوالۍ نه یو بل ورور کمنټ کړی ده، خیال محمد واحدیار نومیږي. وایي د پکتیا ولایت آریوب ځاځی ولسوالۍ کې له نوې کمرغه چې د پوهنې بهیر کې د پام وړ پرمختګ شوی، دا ډیره ښه خبره ده. او همداشان عبدالبصیر لیکلی دی چې هر څومره مثبت فکر وکړم بیا هم ناهیلي را باندې غلبه کوي. د جنکو لپاره ښوونځي نشته. هلکان وم او اتم دولسم ته رسیدلی دي. په دې هیله چې هلته جنکۍ هم تعلیم وکړي او د هلکان په شان اتم او نهم خو پرېږدی چې تر دولسم زده کړې وکړي. زما تخنیکي همکار اوبایجان کومه بله اړیکه لرو د اورېدونکو؟ مهرباني وکوي سلام ستړي مسې خبرونه ته. د ما غوړی سلام ستړي مسې.
مننه خورجانې، تاسو ملمنو ته سلام وړاندې کوم. خیال خلیل یم د ننګرهار ولایت سره رود.
وعلیکم السلام، بخیر اغلی. خیال صاحب، که تاسو راته ووایئ چې په ننګرهار کې هلته خو یو څه تر دې وړاندې که اوس وضعیت ښه سوی وي، ناامني هم زیاته ده، د بېلابېلو ډلو لوري هلته ناامني زیاته سوې وه، اوس هلته امنیت ښه دی، پوهنې ته دا زمینه برابره ده چې ماشومان نجونې دې لاړ سي او هلته دې زده کړې وکړي؟
بله، اوس هغه یو څه مشکلات له منځه تللي دي. وخت کې دلته بعضې ډلو یو څه خوندي سوزولي هم، اوس یو څه امنیت ښه سوی ده او هلکان او نجونې په ډاډه زړونو سره مکتبونو ته ځي. لیکن بعضې سیمې دي چې هغه ته دولت هم رسیدګي نه شي کوی، معرف نه هم لري دي، هلته شاید مشکلات بهت هم موجود دي. استون دی اوس یو څه حل شوی دي.
تاسو په دې برخه کې د موږ له قدرمنو او میلمنو نه مشخصه پوښتنه لرئ؟
خورجانې، دلته د کیمپ کې شیخ نصری کیمپ کې اوسېږو. دلته تقریبا په زرګونو کورنۍ اوسېږي، لیکن دوه لیسې موجودې دي، یوه د انجونو ده، یوه د هلکانو ده. د انجونو په هغې کې یو څه مشکلات حل شوي دي، خو د هلکانو لیسه چې دا تعمیرونه چې دي زاړه دي، باران چې کله چې ټول څه کېږي، همدارنګه احاطه یې نشته ده او احاطه یې دسې وړه. او استادان، مسلکي استادان هم نه لرو. ټول کرداتي استادان دي، دولسم صنف نه فارغه دي، هغه راغلي دي. هغه کوم مشکلات چې دي هغه نه شي حل کوی د هلکانو.
ډېره مننه، موږ تاسو نظر او ستونزې واورېدلې. د موږ مېلمانه به تاسو پوښتنو ته ځواب درکړي. مننه. مهرباني میرمن جلال زئی، تاسو وایئ د پوښتنې په اړه. دوی ویلې موږ په یو کام کې اوسېږو، دلته یوازې دوه ښوونځي دي او د انجینو د هلکان هغه هم بشپړ ودانۍ مکمله نه ده او ستونزې شته. تاسو په دې برخه کې څه وینا لرئ؟
ډیره زیاته مننه، ډیر شکر. زه یوازې دې ورور ته دا ویل غواړم چې سید چخوانځي به زړه وی مثلا تعمیر بنل لري تر ټولو مهمه دا خبر ده چې تاسو خپل تعهد ولرې د معرفت لپاره زما په نظر باندې ک عمده غرور ام دا سر د نن په کلی باندې وګرځي چې په غسیمه کې وویل چې زرګونو خلک وسیږي ام دا زرګونو خلک انسجام کې ورسره خبري وکي ورته وایي چې دغه موضوع ډیره زیاته مهمه ده. زه فکر کوم چې ام دغه خلک یو ځای کېدل شي او دغه زوړ مکتب په ډیر عادي ساده شکل باندې دوی خپل ترمیمولای شي. یو شی چې ما غوښتل خپل خبرو په لړ کې اضافه کوم هغه دا چې لطفا هغه خوانځي چې تعمیر نه لري، تخت نه لري، امکانات نه لري، اغه خوانځي سره د سیمې خلک چې د دوی اولاد ورزي او د دوی آینده په غي پوری تړلې ده مرسته ورسره وکړي. او تر ټولو مهمه خبر ده چې مونږ غا ایکسپیکټیشن منیجمنت وکړو، مونږ د توقعات او مدیریت وکړو. په دې معنی چې مونږ باید توقع نه لرو چې مونږ خوانځي باید ډیر لوکس وي، پخ سیستم باندې جوړ شوی وي، ټول امکانات باید ولري. ولسمشر ډیر ښه موضوع ته تیر ورځ په خپل وینا کې اشاره وکړه. غي د جاپان سفیر ناسو غي ته ویل چې مثلا په جاپان کې خوانځي نه وي، تعمیرونه نه وو، ولې هلته ذهنیت وو. مهمه دا ده چې مونږ خپل ذهنیت جوړ کړو او تر ټولو مهمه خبره ده چې مونږ توقع ټیټه ونیسو او توقع د پردي خلکو نه ونه کړو. مونږ په ځان باندې تکا وکړو، فکر وکړو چې هیڅوک نشته چې مونږ غوښتنه دی وکړو، بل اخره مونږ به څه کوو. یعنی په خپل دغه شی باید په لاس کې واخلو. زما د ورور نه هیله دا ده چې د دې نه شکایت ونه کړو چې مونږ خوانځي زړې دي، برعکس باید کار ورته وکړو چې یو خټه جوړه کړي، قاګل یې کړي، یو خرنګ ورکړي د کلیوالو په مرسته باندې. یو ورځ د جمعې په ورځ هم به تفریح شي، هم به پوهاوی شي، هم به ښوونځي جوړ شي. یعنی د خلکو مرسته ډیره اړینه ده.
ډیره مننه وصال صاحب. تاسو پورسې کې تاسو پیغام څه دی؟ تاسو په دې برخه کې کار کړی دی؟ څنګه کېدای شي د افغانستان د پوهنې وضعیت سم سي په لنډو کې راته ووایي چې نور ملوانو ته هم ووایي؟
زه به یو خبر دی ورور ته وکړم. زه تیرونی د شیخ مصری کې هم تللی وم، څو ښوونځي ما وکتلې. بدبختانه چلته ډیر ښه کورونه هم جوړ سی ول، د خلکو ش کورونه جوړ کړي ول. ولې دی برخه کې یو ته شونځي ته ولاړم، چلته خیمه ولاړې پکاتې هاته درلودله. د شونی د بهیر د لا پیورتیا لپاره د ولسی همکاري ډیره مهمه ده چې ولس همکاري وکي او دولت چې د کومو خدماتو تعهد ورکړي دي هغه په سم ډول باندې، په متوازن ډول باندې، تر ټولو سیم باندې د یو کړي تعهد لمخي ورسوي او کار ورته وکي. او د اجماع خبره چې کومه یاده سوله، پر اجماع باندې مش کار کاوه. خو بدبختانه چې ماره پوه چې موږ اجماع جوړو، یو ملي اجماع ته دلته ضرورت دی چې رامنځته شي. او دا اجماع د نورو سیاسي اهداف لپاره نه، بلکې یوازې د معارف د خدمات لپاره، د معارف د بهیر د پیاوړتیا لپاره. تیر کال موږ کار باندې کړی. بدبختانه د معارف ځینو کسانو په کچه کلاس وهنه وکړله چې هغوی نه غوښتل چې د معارف بهیر نور هم پیاوړی او ګړندی شي. خو موږ به همدا کار کوو، د ولس سره به په ګډه باندې کار کوو او یو اراده به رامنځته کوو تر څو چې تر هرې سیمې پورې، تر هر ماشوم پورې د دې دغه بنیادي او اساسي حق چې دی دا ورسو.
ډیره مننه. د خبرونې وروستۍ دقیقې یو بل کمنټ هم وایم چې دا واقعي وستون زده. یو کس په نوم د احمد خالد نظری ل فراه نه کمنټ کړی دا وایي: په فراه ولایت کې د نوروز لپاره ټول دولتي خوندي یو هفته کې ګټ رخصت دي. په دې هیله چې د غستون ته معرف وزارت یا د پوهنې وزارت پاملرنه وکړي او د غستون ځه کې د کابل کې په ډیرو خوانځیو کې تر کومه چې موږ معلومات لرو دغه ستونزه سته، ولا هم خوانځي فعال شوی نه دي. معصوم صاحب مهرباني وکړئ ورستۍ خبره یا پیغام مو په دې برخه کې څه دی لاندو کې؟
پولیس باید تعهد ولري پوهې ته. موږ تعهد مونږ رسوله چې ځکه مونږ اوس ټول مصارف زمونږ د جنگ خواته دی. هغه چې پوهنې په برخه کې شي وي هغه اوس فعلا د جنگ په برخه کې مونږ مصارف کوو. خو دا باید مونږ خپل مکاتب مونږ خپل جوړ کړو. هغه ساحې چې مکاتب نه لري باید مونږ خپل هڅه ورته وکړو، د کلیوالو په خواکه، د ولایت په خواکه، د مملکت په ټول باید مونږ خپل اساسي شکل سره جوړ کړو او یو خراتلونکي ته ځان ورسوو.
ډیره زیاته مننه. روشن صاحب، تاسو په دې برخه کې وروستی پیغام مو څه دی؟ څنګه کېدای شي افغانستان کې هداقل ټول ماشومان ته، نه له نیمایي زیات ماشومان ته، دغه زمينه برابر سي چې غوښ ذکر وکړي؟ تاسو پیغام په دې اړه څه دی وروستی خبره مو مهرباني.
لکه څنګه چې دوستانو ویل، دا یوازې دولت مسؤلیت نه دی، دا باید هر فرد یو احساس په شکل باندې دا مسؤلیت وګڼي چې تعلیم یوازینې لاره زمونږ د وطن د آبادی او د خلاصون لار ده. نو دا باید هر فرد دا مسؤلیت وګڼي چې هر یو کوچنی ته د تعلیم زمینه برابر کړی.
ډیر زیات مننه قدر من اوریدونکو د یادونه وړل چې موږ د خبرونه تر روستي شیبي پورې د افغانستان د پوهنې وزارت سره اړیکه وکړه، خو لا هم بریالي نسو. په دې هیله چې موږ بحث مسایل اوریدلې، خبري اوریدلې، او د اوریدونکو چې نظرونه مطرح کړل، خپل پوښتنې مطرح کړې، دغه پوښتنو ته جواب ویل سي او مشکلات ته یاد رسیدګي وسی. د میرمن جلال زی روستي پیغام هم او مهرباني.
ډیر زیات مننه. زما د هر افغان نه هیله دا ده چې کچرته یو څلوېښت فیصده بودیجه چې جنگ ته ځیر او ګرځول شي، ستاسو ټولې ښوونځي به جوړ شي. ولې ستاسو ذهنیت یوازې تاسو جوړولای شي، هیڅ بودیجه یې نشي جوړه. تاسو خپل ذهنیت جوړ کړئ، خپل بچي ښوونځي ته ولېږئ او افغانستان ته خپله جوړ کړئ.
له ټولو درنو میلمنو چې دلته حضور راوړه ډیره مننه کوم. له ټولو نه او له تاسو قدرمنو اورېدونکو ډیره زیاته مننه. د موږ د خبرونې وخت ختم دی. خبرونه